مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکیم له 12:30 بجې د خبری غړی کې ساسه هرکلی کوم. په دې غړی کې تاسو ورده چې د افغانستان په لوګر ولایت کې د غزې والی گورنر د وژل کېدو په اړه باندې تاسو تازه معلومات درکو، او همدارز په هغې اړه باندې تاسو یو مرکه هم در اورو. ورسره د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د سوات د بيدرک خلکو په اړه باندې څه وایي دا به هم تاسو واورئ. د بلوچستان په اړه هم رپورټونه شته، نور رپورټونه هم لرو. خپل بل منور شاد څخه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټکی. نن د افغانستان په لوګر ولایت کې د اختر د مانځه پر مهال چاودنې د دې ولایت گورنر وجلې دي. د انساني حقوقو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا خلک د ورسره د خپلو کورنیو د ورکو شو کسانو په اړه معلومات شریک کړي، او نن به ایران په جنیوا کې د خپل لانجمن اټومي پروګرام په سر نړیوالو قوتونو سره خبرې شروع کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. نن د افغانستان د لوګر ولایت گورنر په یو بمی چاودنه کې وجل شوې ده، او د پیخه کې تر 1500 نور کسان هم جوبل شوې دي. گورنر ارسلا جمال نن د یاد ولایت په مرکز پولی عالم کې د اختر د مانځه پر مهال وجل شوې ده. د گورنر بیان دین محمد درویش مشال ریډیو ته ویلي دا چاودنه په مای کې د خودل شوې بم لوجې را منسته شوې. بلخوا د افغان پوز یو چارواکي د نوم نصر غندولو په شرط ویلي دا یو ځانمرګي برید وو چې پکې 60 کسانو ته مرګ جوړه وخته. خو هم دې پیخه کې د وجل شو او جوبل شو کسانو د شمیر په اړه رسمي معلومات مخته نه دی راغلي. پاکستان کې د انساني حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا په خاص توګه د سوات په خلکو غږ کړی چې د خپلو ورکو شو کسانو په اړه ورسره معلومات شریک کړي. د کمیشن مرستیال مشر شیر محمد پرون مشال ریډیو ته ویل موږ
ټول خلکو ته دعوت ورکو چې هغه راشي، موږ خپل ټول چې چا سو سو دي داری من تخپل تصویر داری نوم داری د کلینم داری د پلانم جره من ته پر نوټس کرا و دي داری من ګډه کلیټ کو زمون داری د پاره په مختلف فورمولو باندې आवाज وشو.
د یادونه وړ دا چې د تیر جمعې په ورځ په سواد کې خزو د پوز خلاف مظاهره وکړه، او تورې ولګوه چې پوز د تیرو 15 کلونو راهیسې د دوی د کورنۍ خوښ شاش په نیم زره کسان د ځان سره ساتلی او هیڅ معلومات یې نه ورکوي. بلخوا د پاکستان د پوز د تعلقات عامه ادارې ISPR دا تورونه رد کړی دي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي درې ورځې وړاندې یې د پاکستان مرکزی حکومت ته خط لیکلی چې په زلزله ځپلو سیمو کې د نړیوالو مرستندویه ادارو ته امدادي کارونه د کولو اجازه ورکړي. نوموړي پرون مازیګر مشال ریډیو ته ویل هیله مند دی چې د لوی اختر نه پس به مرکزی حکومت دې لړ کې ګام پورته کړي.
د دې خط جواب تر اوسه پورې راغلی نه دی، او تر اختر وروسته به جواب راسي. د خط جواب نه دی ناوخته سوی، بلکې موږ ورته ډیر ناوخته خط لیږلی دی. تر کومه ځایه چې د مرستندویو ډلو د کار خبره ده، نو هلته دا وخت هم 18 نا دولتي موسسې کار کوي.
ډاکټر مالک بلوچ دا سرګندونه پرون گورنر هاوس کوټه کې د صوبایي کابینې د غړو د سوګند پورته کولو نه پاس وکړې. په دې موقع د صوبایي کابینې یو لسوغل او سوګند پورته کړو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د ملا عبدالغنی برادر د ځای په اړه ورته کره معلومات ترلاسه شوې دي چې تر مخه یې ملا برادر اوس هم د پاکستان د حکومت لخوا په یو ځای کې نظربند ساتل کیږي، او په مکمله توګه یې نه دی آزاد کړی. د یادی شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد پرون مشال ریډیو ته ویلي
متاسفانه چې دا خبره یقیني کیږي چې ملا برادر مطلق آزاد نه دی. هغه پېښور ته انتقال شوی مګر مکمل آزاد نه دی، او دلیل چې هر څه وي هغه مخکې په زندان کې او هغه په یو کور کې نظر بند دی. موږ غواړو چې د سولې سره د همکارۍ په خاطر باندې آزاد شي، او پکار دا ده چې پاکستان په دې کې د صداقت نه کار واخلي او په دې سلسله کې مشکلات ایجاد دي.
د پاکستان حکومت د 13 ستمبر میاشتې په 28 نیټه اعلان کړی و چې ملا برادر یې د جیل نه خوشی کړی دی. نن د پاکستان د قبایلی سیمو د ځینې برخو په شمول افغانستان، سعودي عرب او د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې مسلمانان د لوی اختر اولنۍ ورځ لمانځي. په دې موقع په لکونو مسلمانانو سعودي عرب کې د حج مناسک سرته ورسول او دغه فریضه یې پوره کړه. د قبایلی سیمو مومند او کرم ایجنسۍ په زیاتره برخو کې ځایي خلکو په پیښور کې افغان کډوالو هم نن د غټ اختر مونځونه وکړل او د قربانۍ څاروي یې حلال کړل. په پاکستان کې به د سرکاري اعلان مطابق سبا ته یعنې د چهارشنبې په ورځ د لوی اختر اول ورځ وي. پاکستان کې د بډو رشوتونو او درغلیو خلاف یو عدالت د پخوانی صدر آصف علي زرداري خلاف د درغلیو 15 کیسونه بیا شروع کړل. په نوموړي دغه کیسونه د 1990 په لسیزه کې جوړ شوي وو. عدالتي چارواکو پرون ویلي زرداري ته د روانې میاشتې په 9 نیټه عدالت ته د وړاندې کېدلو حکم شوی. په نوموړي تور دی چې په مبینه توګه یې د خپل میرمن بېنظیر بټو په دورې حکومت کې مالی درغلۍ کړې دي. د یادونې وړ ده چې نوموړي په همدې کیسونو کې وړاندې په جیل کې څو کلونه تیر کړي خو دا تور پی ندی ثابت شوی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن با په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قوتونو مشران د ایران د لاندمن اټومي پروګرام په اړه دوه ورځنۍ خبرې اترې شروع کوي. د تیر شوي اګست په میاشت کې د واک ترلاسه کولو نه پس د ایران صدر حسن روحاني ژمنه کړې وه چې اټومي تنازع به د شپږو نه تر 200 میاشتو پورې هواره کړي. ایران غواړي چې د نړۍ لخوا لګول شوي اقتصادي بندیزونو کې نرمي ورته وکړل شي او د لپاره وایي چې سنجیده مذاکراتو ته تیار دی. او رسته خبر دا چې په شام کې وسلوالو د مرستندویه ادارو ریډ کراس درې کارکونکي او د ریډ کریسنت یو رضاکار خوشی کړی دی. دا کسان د باغیانو د ولقې لاندې سیمه کې تختول شوي وو. پرون نړیوالې ادارې ویل د اتوار په ورځ د شام په ادلب صوبه کې نیول شوي د ریډ کراس د درې نورو کارکونکو په اړه لا هیڅ معلومات نشته دی. په عین حال کې شام پرون په مکمله توګه د کیمیایي وسلو د مخنیوي د تنظیم غړی جوړ شو او دا راز یې د 2014 کال تر نیمایي پورې د خپلو کیمیایي وسلو د خاتمې په لور یو بل ګام پورته کړو. د خبرونو پای
خبرونه مولا منور شات خور د لوریدونکو په دې غړي کې بعد نور رپورټون تر څنګ دا رپورټون اورو. وسلوالو د ایوی بمی چاودنې لاره د افغانستان د لوګر ولی گورنر ارسلا جمال نن وژ. د سیسی چارو کارپو د میدان وردګ په خانه ولی حلیم فدایي وای
وسلوال د پردوی اجنټان دی او د پردوی اجنټان به د پردوی اجنډا پر مخ دی چې د پردوی یو اجنډا دا ده چې د افغانستان ملي شخصیتونه اهل خلک بلکې څو په افغانستان کې دي تل پر افغانستان په دې باندې متکي.
افغان چارواکي وایي پاکستان د خپلو داوو برخلاف د طالبانو دوهم مشر ملا غنی برادر نه دی خوش کړی او په کار ده چې دې لړکی رښتینی ګامونه واخلي.
ملا برادر پیښور ته انتقال شوی مګر مکمل آزاد نه دی، په یو کور کې نظر بند دی. په کار دا ده چې پاکستان په دې کې د صداقت نه کار واخلي او په دې سلسله کې مشکلات ایجاد دي.
له قبایلی سیمو څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک اختر څنګه لمانځي؟
زمین نارینه چې دی بې مزوریا نه ناستې پیسې ورسره نشته دی، بل بشتي راته دی، جامې نشته دی، د ماشومانو مونږ د زنانو جامې نشته دی، انور جامې خو پسې پرې چې خوراک څکا کم نشته دی او دا زمونږ ماشومان چې دی جاړي زیریږي.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د لوګر والی ارسلا جمال نن وژل شوی دی. په دې اړه باندې له کابل زموږ همکار نسیم شفق را سره د ټلیفون په کرخه دی. نسیم شفق ستړی مشي او که د دغه پیښې په اړه نور تفصیلات نور معلومات که څه مخې ته راغلي کاغه راکړي.
بلې، زه هم تاسو ته او د مشال راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې ونه وکړله نن د لوګر والی ارسلا جمال نن سهار په یو 14 کې ووژل شو او شاوخوا 10 تنه نور په دغه پیښه کې زخمیان شول. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل وویل چې کله چې ارسلا جمال د اختر لمانځه څخه مخکې ناستو خلکو ته وینا کوله نو چاودیدونکو مواد په مایکروفون کې ځای پر ځای شوي وو او د دغه چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله ارسلا جمال وژل شوی دی او د ده په خبره تر 15 ملکی وګړي پورې زخمیان شوی دي چې د دوه تنو یې روغتیایي حالت خراب دی. دغه راز د لوګر د والی ویان دین محمد درویش وویل چې په دغه پیښه کې څلور تنه ملکی وګړي زخمیان شوي دي. امنیتي مسؤلینو هم ویلي دي چې په دغه پیښه کې یوازې څلور تنه ملکی وګړي ټپیان شوي دي. باید ووایم چې د لوګر والی ارسلان جمال له تیرو اوو میاشتو راهیسې په دې ولایت کې د والی په توګه دنده ترسره کوله، او د سیمه ییزو چارواکو په خبره او د قومي مشرانو په خبره ځینې مهم پلانونه یې هم درلودل چې ځینې یې عملي کړي وو د بیا رغونې او ودې په برخه کې، او ځینې یې تر لاس لاندې وو.
نسیم شفق، دغه د والی وژل کېدل او دغه سی والی چې ډېر مهم ګڼل کېده د افغانستان په حکومت کې، ارسلان جمال داغه په یو مایکروفون کې داغه ته چودنو کې مواد خودل، دا چارواکو سره ستاسو خبرو شولې، دا څنګه امکان لري د امنیتي کسان هلته نه وو دغه سی پیښه رامنځته کېده؟
نو کله چې موږ د لوګر امنیتي مسؤلینو سره خبرې وکړلې، هغه ویل د لوګر د امنیت قمندانې مرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیمزی ویل چې دوی په دې برخه کې مکمل تدابیر درلودل. په جمعات کې دغه جامع جمعات چې په عین حال کې عیدګاه هم ده او دلته د اختر لمونځونه هم کیږي، ویل چې د دوی تدابیر نیولي وو، دوی له مخکې نه ټول هغه مسایل چې دوی لازم ګڼل هغه تر سره کړی وو. ولی بیا په دا مایک دا چاودونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. نو دغه ته په پام د سیمې اوسیدونکي او ځینې څېړونکي هم وایي چې حتما تدابیر کمزوري وو د امنیتي ځواکونو لخوا او د امنیتي مسؤولینو لخوا، او په دې برخه کې هرومرو ځواب ورکوونکي امنیتي مسؤولین دي.
او د دې پېښې پړه چا منلې؟
تر اوسه پورې خو د دې پېښې هیڅ چا نه ده منلې، نه هم وسلوالو طالبانو او نه هم نورو د اسلامي په ګډون نورو مخالفو وسلوالو ډلو. ولې تر دې پخوا په ځینو سیمو کې چارواکي وژل شوي دي، تر ډېره یې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. ولې دغه پېښه چې په جماعت کې سوي هغه هم اختر د لمانځه پاینه وخت کې تر اوسه چا مسؤلیت نه دی منلی، نه هم طالبانو او نه هم اسلامي هم نورو وسلوالو مخالفو ډلو.
سمه ډېره مننه نسیم شفق. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته وګی له کابل مو زموږ همکار نسیم شفق اورید چې تاسو خبر کړی چې د افغانستان د لوګر والی یا گورنر ارسلان جمال نن په یوه بمی چودنه کې وژل شو دی. د افغانستان د وردګ ولایت په خوانی والی او د سیاسي چارو کارپو عالم فدای وي چې د لوګر د والی ارسلان جمال وژنه یو ډیر لوی نقصان دی. نو موږ ویل چې وسلوال سره د سولې خبرې هیڅ فائدہ نه لري، ځکه چې هغه پردی ایجنډا پر مخ وړي او د افغانستان علمی او سیاسي شخصیتونه وژني. داغه سره لګ مخ کې ما بشیر ګواخ مرکه وکړه او په سر کې میته پوښتل چې د لوګر د والی ارسلان جمال د وژنې پاړی لومړی تاثیرات څه دي؟
ارسلان جمال یو ډیر تکړه د افغانستان یو ملي قدر وو، او د شهادت د افغانستان د ولس او دولت لپاره یو ستر ځای اده. د نه یوازې دا چې په افغانی موضوعات بلکی په نړیوالو سیمایزو ملي ټول موضوعات کې یو ملي افغانستان یو له هغه باکی صاحب ترین او با اهله والی صاحبانو نو او خدای پاک دې شهادت قبول کړي. البته زما دوی تشویش دا دی چې د حکومت بې غوري د امنیتي ارګانونو سهرنګاری او همدارنګ د دشمنانو ډېر غیر انساني غیر اسلامي غیر افغاني حرکت چې دی قربانی په ورځ او د قربانی په اختر هغه هم په جماعت کې یو مسلمان په شهادت رسوي. زه فکر کوم دا د شهادت د افغانستان د ولس د اسلام د افغان او د انسان د دشمنانو هغه څیره لا بربند ارسوا او لا شرمنده.
نو فدای صاحب تاسو وایئ چې د دوی څیره بربند او شرمنده کړ، نو آیا دا د سولې پروسه چې د په دی باندې بعد ارسلان جمال وژنه کوم تاثیر ورزی؟
زه فکر کوم له داسې یو دشمن سره چې هغه د خدای امر چې هغه سوله ده هغې ته غاړه نه ږدي، د هغوی سره زه فکر کوم د سولې خبرې به هیڅ نتیجه ورنه کړي، او د هغوی سره باید په هماغه ژبه باندې وغږېږي او هغوی په هماغه شکل چې دوی غواړي په هماغه شکل له صحنې لرې کړي تر څو سولې ته غاړه کېږدي. زه فکر کوم په 12 کلونو کې وسلوال څنګه د پردیو پورې تړلي دي، د هغوی پرېکړې بل څوک کوي، د دې منابع د تمویل بل ځای دي، او زه فکر نه کوم چې دوی په دې پوزیشن کې وي چې دوی دې د سولې لپاره لبیک وای دا د پردوی اجنټان دی په پردوی پورې تړلی دی او د پردوی اجنټان به د پردوی اجنډا پر مخ دی چې د پردوی یوه اجنډا دا ده چې د افغانستان ملي قدرونه ملي شخصیتونه اهل خلک هغه چې څو په افغانستان کې دي قلم د پټکي او د سر سړی پاتې نشي او د تل دپاره افغانستان په دوی باندې متکي.
آیا افغان حکومت دومره قوت او دومره زور لري چې دا وسلوال د زور د لارې ختم کړي؟
زه ما انداز دی چې که چېرته نړیواله ټولنه د افغانستان د دولت سره یو ځای د تروریزم او د ترهګرۍ اډې منابع او د تمویل ځایونه په نښه کړي هماغلته دی چې د طالبانو هغه منابع وچیږي چینی وچیږي او په صورت کې زه فکر نه کوم چې دوی درې یو میاشتې لپاره هم دوام وکړي او بیا خپله خپله باندې لمنځ.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کول بلوچستان نورسته اوس په خبر پښتونخوا کې هم ځینی خلک د پاکستان په جاسوسي ادارو تور لګی چې د دوی خلک به درکه چې د دوی خلک لا درکه کړی دي. تیر هفته د لړکې د سوات ځینی خزو مظاهره کړې او غوښتنه کړې چې د دوی شپږ نیم زره غیب کړل شوی خلک دی ورخوشي کی. اوس د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي د به درکه کسانو خپلوان دي دوی سره رابطه وکړي. پامیر ساحل په ریپورت لري.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د مشال رادیو په ذریعہ د خیبر پختونخوا په خلکو غږ کړی دی چې د پوځي عملیاتو پر وخت یا په ناامن سیمو کې د خپل ورکو شویو کسانو په اړه دی ورته ټول معلومات ورکړي چې دوی د خوشی کولو لپاره هلې ځلې وکړي. دا خبره د بشری حقوقو د کمیشن مرستیال مشر شیر محمد نن له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه.
داغی د پلانوم چېرې موږ ته پروتس کړو د دې موږ ډیټا کلیک کو زموږ داغی د پاره په مختلف فورمولو باندې आवाज وشو.
د جمعې پر ورځ په سواد کې خځو د پاکستان پوز پر ضد یو مظاهره او لاریون پر وخت پر پوز تور پورې کړ چې له 13 کالون راهیسې د دوی د کورنۍ غړي لزان سره ساتلې دي چې نه یې د مرګ پته لګی نه د ژوند. په سواد کې د پوز پر ضد د مظاهره مشر جانی سبال مشال رادیو سره د خبرو پر وخت تور پورې کړ چې د دوی د کورنۍ شپږ نیم زره غړي له پوز سره دي.
دا هغه پښتني خزې دي چې د دې چا आवाज نه دی اورېدلې. 4,500 کسان دي دا ټول لا پته دي د مړو د ژوندو خبر نشته.
خو د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر شیر محمد وایي د دوی د شمیرې تر مخې په ټوله پښتونخوا کې شاوخوا 2,000 کسان ورک شوي دي.
زمونږ کې د شي معلومات پوره نه صحیح نه خو بهر شپږ نیم زره تعداد چې دې نه دا زمونږ په علم کې نشته. البته دا د 2,000 په منځ کې د 2,000-3,000 منځ کې موږ تمه دی چې کوم غږ راغلی وي. دا زه د پښتونخوا خبر کوم د سواد خبر نه کوم یوازې.
شیر محمد زیاته کړه چې کمیشن په بیا بیا د استخباراتي ادارو او پوز په لاس د خلکو د ورکېدو او گرفتاریو په اړه خپل اندېښنې ښودلې دي او دا یې ویلي دي چې په هیواد کې آئین او قانون موجود وي نو بیا هیڅ اداره یا ډله دا واک نه لري چې عدالت ته لوړاندې کېدو پرته خلک له ځان سره وساتي. پر دې موضوع مو د پاکستان پوځ د عامه اړیکو یا ISPR له دفتر سره رابطه وکړه. هلته د بهرنیو رسنیو لپاره د څانګې مشر کرنل عابد علي عسکري مشال راډیو ته وویل چې دا خبره بالکل بې بنسټه ده چې ګواکې دوی شپږ نیم زره کسان له ځان سره ساتلي دي. عسکري د حیرانتیا په خودو سره وویل چې دوی په سواد کې د ښځو له احتجاجه هیڅ خبر نه دي او زیاته کړه چې د 2009 زیږیز کال تر پوځي عملیاتو وروسته دوی په سواد دیر او بونیر کې ډیر پرمختیایي کارونه کړي دي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره، په 3:30 بجې سروې، په 4:30 بجې
اوریدونکو دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو اوریدلای شئ. په دې خبرونه کې او په نورو خبرونه باندې کچیر تاسو کوم ټکی لرئ، کوم خبر لرئ، نو موږ سره یې خامخا شریک کړئ. د فیسبوک د لارې راتللی شئ، د ټویټر د لارې مشال ریډیو ته ورتللی شئ او همداراز تاسو موږ سره نیغ په نیغه په خبرو کې هم زموږ د پروګرامونو په اړه خپل تجویزونه او وړاندیزونه راته ویلی شئ. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویلي دي چې د زلزله ځپلو سیمو لپاره د نړیوالو امدادي ډلو د امداد په اړه مرکزي حکومت ته چې کوم خط لیږلی دی امید یې دا دی چې تر اختر وروسته به ورته ځواب میلاو شي. هغه دا خبرې پرون مازدیګر زموږ د همکار خدای نور ناصر سره کړې دي. راځي چې په دې اړه باندې رپورټ ور
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوڅ ویلي درې ورځې وړاندې د پاکستان مرکزی حکومت ته خط لیکلی چې په زلزله ځپلو سیمو کې د نړیوالې مرستندویو ډلو ته د امدادي کارونو اجازه ورکړل سي. د وزیر اعلی په خبره د هیله مند دی چې تر لوی اختر وروسته به مرکزی حکومت نړیوالو مرستندویو ډلو ته په سیمه کې د کار کولو اجازه ورکړي. ډاکټر عبدالمالک بلوڅ د خبرې د دوشنبه په مازیګر د بلوچستان د کابینې د غړیو د سوګند اخیستلو په دستوره کې له مشال رادیو سره په ځانګړې تر دې وړاندې په گورنر هاوس کې د صوبایي کابینې یوول سوغړ یو سوګند پورته کړ چې پکې څلور د پاکستان مسلم لیگ نون، درې درې د پښتونخوا میپام نېشنل ګوند او یو هم د پاکستان مسلم لیگ قاب غړی وو. که څه هم نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي پاکستان مسلم لیگ قاب په صوبا کې د دوی اتحادي نه دی او پاکستان مسلم لیگ نون ورته له خپلې ونډې وزارت ورکړی. د نون لیگ لخوا نوابزاده چنګیز مری، میر سرفراز بکټي، میر سرفراز ډومکی، اکبر آسکانی، شیخ جعفر مندوخیل، د نیشنل ګوند رحمت بلوڅ، سردار اسلام بزنجو، مجیب الرحمن محمد اسنی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا نواب ایاز خان جوګیزی، ډاکټر حامد خان اڅکسی او سردار مصطفی خان ترین د وزیرانو په حیث لوړ وکړه. د څلور میاشتو تر ځان وروسته چې د دوشنبه په ورځ صوبایي کابینه مکمله شوه، وزیر اعلی وادي لومړنۍ غونډه به یې د روانې میاشتې په 22مه نیټه راغواړي چې پکې به تر ټولو زیات په امنیت خبرې کیږي. په 22 تاریخ به موږ د کابینې لومړنۍ غونډه کوو چې په هغه کې به د صوبې ټول ستونزې د کابینې مخې ته کښېږدو. د بلوچستان اسمبلۍ ډېرې ایجنډاوې دي چې هغه زه اوس تاسو ته نسم ویلی. کومې چې د وړاندې کولو دي هغه به ټول وړاندې کړو. له دې سره د صوبایي حکومت لخوا ویل سوي په صوبایي کابینه کې به 15 سلاحکاران هم شامل وي چې څلور به له مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او یو به له نېشنل ګوند څخه اخیستل کیږي. د ویلو وړ ده چې په پاکستان کې د 11 مې تر ټول ټاکنو وروسته په مرکز او ټولو صوبو کې کابینې جوړې سوي، خو په بلوچستان کې یوازې د اسمبلۍ دریو غړیو د وزیرانو په حیث لوړه کړې وه چې تر څلور میاشتنۍ ځنډ وروسته د کابینې د غړیو شمیر زیات کړل سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان طالبانو دوهم مشر ملا غنی برادر چې مخکې پاکستان د خوشی کولو داوه کړې وه په پېښور کې په یو کور کې نظربند ساتل کیږي او لا هم په مکمله توګه آزاد نه دی. دوی له پاکستان غوښتنه کړې چې د سیمې د سولې لپاره دې رښتینی ګامونه واخلي. معصوم میوند په رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو دوهمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر په پېښور کې په یو کور کې ساتل کیږي او لا هم د حکومت لخوا نظربند دی. د دې شورا چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت اوس هم ملا برادر په بشپړ توګه نه دی آزاد کړی. د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد د پاکستان له حکومت څخه غواړي چې په افغانستان او سیمه کې د سولې د بریا په لاره کې خنډونه جوړ نه کړي.
متاسفانه چې دا خبره یقیني کیږي چې ملا برادر مطلق آزاد نه دی، پېښور ته انتقال شوی مګر مکمل آزاد نه دی، او دلیل چې هر څه وي هغه مخکې په زندان کې او هغه په یو کور کې نظربند دی. موږ غواړو چې د سولې سره د همکارۍ په خاطر باندې آزاد شي، او پکار دا چې پاکستان په دې کې د صداقت نه کار واخلي او په دې سلسله کې مشکلات ایجاد نه کړي.
د پاکستان چارواکو ویلي حکومت ملا برادر آزاد کړي او دا مهال د پاکستان د امنیتي ادارو تر څارنې لاندې په دغه هیواد کې په بشپړ امنیت کې ژوند کوي. دوی وایي ملا برادر د خپلې کورنۍ د غړو په ګډون له هر چا سره آزادانه لیدلی سي. وسلوال طالبانو هم تېره اونۍ په یو خبر پاڼه کې د ملا برادر پر روغتیایي حالت اندېښنه ښولې وه او دوی ویلي وو چې د طالبانو دغه لوړ پوړي چارواکي تر اوسه هم له پاکستاني پوځیانو سره بندي دي چې باید پاکستان یې ژر آزاد کړي. ملا عبدالغني برادر د طالبانو له هغو څلورو مشرانو څخه یو دی چې په 1994 لادیکال کې په افغانستان کې د طالبانو بنسټ شوی وو. نو موړی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر باوري ملګری بلل کیږي د 2013 میلادي کال په جنوري میاشت کې د پاکستان په کراچي شهر کې ونیول سو. بلخ د افغانستان د بهرنی چار وزارت ویان جنان وسزای وی چې که ملا برادر په بشپړ توګه آزاد نسی د سولې له بهیر سره مرسته نسی کولای.
دولت افغانستان میخواه چې ملا برادر
افغان حکومت غواړي چې ملا برادر آزاد وي، معلوم ادرس ولري، په ځنګړي ډول د افغانستان د سولې د عالی شورا لپاره او د سولې د بهیر په خدمت کوي. که دغه شرایط په پام کې وننیول سي، د افغان حکومت په نظر هغه رول چې ملا برادر د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره لوبولای سي نه سي ادا کولای.
انجام داده نمیتونه.
د سیاسي چارو افغان پوهان وایي ملا برادر د پاکستاني پوځیانو تر فشار لاندې دی چې له پاکستاني طالبانو سره د دې هیواد په خبرو کې منځګړیتوب وکړي. د تیر سپتمبر میاشتې پر 28مه چې کله د پاکستان حکومت له زندان څخه د ملا برادر د خلاصون اعلان وکړ، ورسره سم دا شکونه موجود و چې پاکستان به لومړی له هغه څخه په خپل ګټه کار واخلي. افغان حکومت د تیر شاوخوا 12 کلنې جګړې د ختمولو او له طالبانو سره د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره د ملا برادر او ځینو نورو بندي طالب مشرانو آزادول مهم بولي.
مشال ریډیو منی اور رنا زیر
اوریدونکو، له قبایلی سیمو څخه د جنگ جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک د مهال په پیښور او خوشنورو ځینو کې په کډوالو کیپونو کې اوسېږي. دوی وایي د اختر په ورځو کې هم کومه خوشحالي ځکه نه لري چې دوی ته نه ورسره جامې شته او نه یې د ماشومانو په مخ باندې خوشحالي. زموږ همکار منور شاه په رپورټ لري.
د تیرو سوکلونو راهیسه وخت په وخت د قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو خلاف پوځي عملیات کیږي چې له وجې په زرګونو خلک د دې سیمو نه کډه شوي دي. که څه هم د مهال د قبایلی سیمو زیاتره کډوال خپل کورونو ته ستانه شوي، خو لا هم د پیښور او نوخار ترمنځ د جلوزو کډوالو کیمپ کې د باجوړ، مومن او خیبر جنسي خواوشا 12000 کورنۍ ژوند کوي چې پکې د کډوالو شمیره تقریبا 6000 ده. په داسې حال کې چې په هیواد کې خلک د شورو په ورځ د لوی اختر خوشحالۍ نمانځي، د جلوزو کډوالو کیمپ کې د خیبر ایجنسۍ نه بې کوره شوي یوه میرمن وای په عامو شپو ورځو کې بیا هم په سې طریقه وخت تیروي، خو د اختر په راتګ یې خوشحالي کمه او د بېوسۍ خفګان زیات شي.
اوس اختر روان دی، زموږ د نارینه و سره پیسې نشته دی. زموږ نارینه چې دی بې مزدوری نه ناستې، پیسې ورسره نشته دی، بل بشتي راتاو دی، جامې نشته دی د ماشومانو، زمونږ د سړو جامې نشته دی، زمونږ د زنانه و جامې نشته دی، انور جامې خو پسې پرېږده چې خوراک څکا کم نشته دی، او دا زمونږ ماشومان چې دي جاړي زیریږي او دغه کوي، نو مونږ اوس څه وکړو.
دا راز د جلوزو کډوالو کیمپ کې د خیبر ایجنسۍ نه بې کوره شوی انوار الحق نومې یو کډوال وایي. تقریبا څو
سالو کال شي چې راغلي د خیبر ایجنسۍ نه، او دا زمونږ د اتم اختر دی، غالبا اصل او تعلیق اتم اختر برابر دی. میرے پاس کیا مقصد خدا سے اختر ہی لکھا مڑے ہی ہو جڑے ہی نہیں بس امتحانات سے دبا نہیں جائے خل کو لالے کی مشکلات نہیں جاتی ہے نہیں غریب حل مل جاتی ہے ان کا بل دیکھو کسی نے جو کوئی علاقہ سے نہیں بس آغاز کی نہیں ہے کہ آپ کم دعوے کی موسمان میں خوشی اور کڑی تو نہیں ہم نکتے غریبان دینا میرا حالات ہے.
بلخوا خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزه د ادارې یعنی پی ډی ایم ای چارواکي او د جلوزو د کډوالو د کیمپ مشر یاسر نثار وای
اختر لحاظ سره موږ نننم یو د زنانو لپاره یو عید میلاون ته منعقد کړو، کوم چې هغه د هغه بچو شرکت کړو او هغه والی سره انعاماتو او سنور د کپڑے بازارو د ماشومانو لپاره هغه تقسیم شوی. د قربانۍ اکل باندې موږ سره اداری دی جاگی را دکڑے دا انشاءاللہ دا اختر پا دویم اورز او دا اختر نا دو دری اورز دی بعد دا آغی دل تا ریسٹریبیوشن کئی دا قربانی دا وقتی.
پا دی پختنه چه خلق ولی دا مرستو دا نشتوالی گیلا کوی نموڑی اویل؟
بالکل دا سے اگر آزی تی کلم تا دل تا تقسیمی گی یا کپڑی بی پیزار وی یا دا پورت سامان وی ډونیشنز چې راځي نو هغه خو ما سره 2000 خاندان دي نو کېدی شي د 0 خاندانو نه رولي بیا د 2000 رولي دي دا هغه بیا موږ هغه له طریقې کار جوړ کوه چې موږ کونډې پهلا مخکې کوو بیا مزوران پکې مخکې کوو بیا چې 80 سال نه برخ هم خلک دي یا 70 سال نه هغه پکې مخکې کوو هغه بیا موږ هغه حساب سره تقسیمو.
د جلوزو کډوالو کیمپ مشر یاسر نثار عام خلکو ته هم اپیل کوي چې د اختر په خوشحالو کې بې کوره شوي خلک هیر نکړي، البته مرستې دې یوازې د کیمپ د انتظامیه په لاس وکړي چې څه ډول ګډوډي رامنځته نشي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا اوس په دې خبری غړې کې مونږ نیمایي ته رسیدلې یو له منور شاه د خبرونو لنډیز اور.
نن د افغانستان د لوګر ولایت گورنر په یو بمی چاودنه کې وجل شوی دی. گورنر ارسلا جمال نن د یاد ولایت په مرکز پولی عالم کې د اختر د مانځه پر مهال ووجل شو. د گورنر ویان دین محمد درویش مشال ریډیو ته ویلي دا چاودنه په مایک کې او یا د مایک خوا کې ایښودل شوی بم لوجه رامسته شوی ده. پاکستان کې د انساني حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا او په خاصه توګه د سواد په خلکو غږ کړی چې د خپل ورکو شو کسانو په اړه د ورسره معلومات شریک کړي. د یادونه وړ ده چې د تیر جمعې په ورځ په سواد کې خزو د پوز خلاف مظاهره وکړه او تور یې ولګاوه چې پوز د تیر 15 کلونو راهیسې د دوی د کورنو خواروشا پګنیم زره کسان ځان سره بولی دي. بلخوا د پاکستان د پوز د تعلقات عام ادارې دا تورنه رد کړی دي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچوای درې ورځې وړاندې د پاکستان مرکزی حکومت ته خط لیکلی چې په زلزله ځپلو سیمو کې د نړیوالو مرستندوی ادارو ته د امدادي کارونو اجازه ورکړي. نوموړی وایي ډېر ژر به مرکزی حکومت په دې لړ کې ګام پورته کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د ملا عبدالغنی برادر په اړه یې کره معلومات ترلاسه کړي چې تر مخه یې ملا برادر اوس هم د پاکستان لخوا په یو ځای کې نظر بند ساتل شوی او په مکمله توګه آزاد نه دی. نن د پاکستان د قبایلی سیمو د ځنی برخو په شمول افغانستان، سعودي عرب او د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې مسلمانان د لوی اختر اولنۍ ورځ لمانځي. په دې موقع په لکونو مسلمانانو سعودي عرب کې د حج مناسک سرته ورسول او د حج فریضه یې پوره کړه. نن به په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قوتونو مشران د ایران د لاندمن اټومي پروګرام په اړه دوه ورځنۍ خبرې اترې شروع کوي. د تیرې شوې اګست په میاشت کې د واک ترلاسه کولو نه پس د ایران صدر حسن روحانی ژمنه کړې وه چې اټومي تنازع به د شپږو نه تر 200 میاشتو کې هواره کړي. غربي نړۍ شک کوي چې ایران په پټه اټومي وسله جوړوي، خو ایران دا خبره نه مني. او په شام کې وسلوالو د مرستندوی ادارو سلور کارکونکي خوشي کړي دي.
خبرونه مو له منور شاه څخه اوریدل. اوریدونکو، اوس به سراج ظهیر ته غوښ شو چې د پاکستان د نن ورځې ځینو ورځپاڼو څه لیکلي.
نن مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د ترهګرۍ د مخنیوي قانون کې د بدلون به ګټورې نتیجې راوځي، ځکه چې اوس به یو تفتیشي افسر دیرش ورځو کې د کیس تفتیش سرته رسوي او جج به هم وو ورځو کې بیا د هغې کیس فیصله کوي، او که داسې ونه شوه نو بیا کولی شي چې د های کورټ چیف جسټس سره تماس ونیسي. د دې ترڅنګ د پلټنو دپاره د پوز او سیول ادارو مشترکه ډله هم جوړولی شي. ادارې وایي چې د دې اقداماتو سره به هغه خلک چې یو جرم یې کړی وي او په هغه شهادت هم وي، خو د یارې څوک ګواهی نشي کولی، هغه خلک به اوس د سزا نه بچ کېدی نشي، ځکه چې د مقدمې اورېدنه به د ویډیو لینک په ذریعه هم کېدی شي او که ضروري وي نو د یو ښار نه بل ښار ته هم اړولی کېدی شي. ادارې زیاتوي چې د مشترکه تحقیقاتو سره به پولیس او پوز د یو بل د تجربو نه زده کړه هم کوي، او دا شان به پاکي صافې پلټنې بغیر د څه قسمه خطرې او یرې ترهې کیږي. خو ولې تدین هم ضروري دا خبره ده چې د جرم نه وړاندې مجرمان ونیول شي او د اولس مال او سر د تباهۍ نه بچ کولو اقدامات وکړي شي. نو هیله ده چې د دې نوي قانون به ګټورې نتیجې راوځي او دې سره به ملزمان او مجرمان خپل انجام ته ورسي. بل پلو ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د امریکې او هند ترمنځ ستراتیژیک تعلقاتو کې ورځ پر ورځ اضافه کیږي او دې لړکې د دوانو ملکونو تعلقاتو کې نوې اضافه شوې ده. د اداري په وینا چې دوانو ملکونو اتفاق کړی دی چې حقانی لشکرې طیبه او د جماعت الدعوه په رنګ د شدت پسندو تنظیمونو د فنډ راغونډولو او د مالیاتي نتورک د غړو نیولو لپاره به مرستې زیاتولې شي. اداري زیاتوي چې د هند د خزانې سیکرټري روایتي دلیل وړاندې کړی دی چې لشکرې طیبه ممبئی حملو او حقانی نتورک افغانستان کې د هند په سفارتخانه په حمله کې ککړ دی. اداریا اخیری کې لیکي چې اوس به د امریکې او هند ترمنځ د دینو تعلقاتو له وجې په پاکستان فشار زیاتیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي ویبپاڼه اوپن ډیموکراسي ډاټ کام لیکي په دې تیرو ورځو کې د پاکستان په اړه دوه مهم بحثونه روان وو. یو د دغه هیواد د حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو سره د خبرو عمل او دویم د سوات ملاله یوسفزی چې د طالبانو په یو وسلوال برید کې ژوبل شوی وه. د ترهګرۍ خلاف په جګړه کې په لومړیو کلونو کې ډېر پاکستانیانو په دې خبره یقین نه کاوه چې د دغه هیواد په قبایلي سیمو کې د طالبانو په نوم تحریک هم شته. دا خبرې د دې باوجود هم کېدلې چې په سوات کې د یو اف ایم ریډیو له لارې ملا فضل الله خپل کمپین په دې مقصد پیل کړ چې غواړي په سیمه کې شریعت راولي او خپل واک پر ځای کړي. ویبپاڼه لیکي کله چې په پاکستان کې په 2008 کال کې ځانمرګي بریدونه زیات شول او په اسلام آباد کې د لال مسجد په خمخې تراغله، نو له دغې وروسته وسلوالو طالبانو په رسمي توګه د بیت الله محسود په مشرۍ کې د خپلې ډلې نوم تحریک طالبان پاکستان اعلان کړ. اوس چې کله د پاکستان حکومت په ټولګوندیز کانفرنس کې طالبانو سره د خبرو وړاندیز وکړ، نو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په خیبر پختونخوا کې حکومت هم دی بیا وایي باید د طالبانو لپاره یو دفتر پرانستل شي. ویبپاڼه لیکي د عمران خان په دغه بیان په پاکستان کې سیرونکو سیاستوالو او حتی د هغه د ګوند ځینو غړو هم سخت تنقید وکړ. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي افغانستان او امریکا د امنیتي تړون په ډیرو خبرو رضا شوي دي چې د دغې له با د امریکایي عسکرو یو څه شمیره په افغانستان کې پاتې کیږي، خو کچېری د افغانستان قومي مشران او سیاستوال دغه عسکرو ته د افغانستان د قانون نه استثنا ورکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی غواړي د دغه هیواد امنیت زیاته ذمہواری باید افغان امنیتي عسکرو ته حاصل وي، او دا د ولسمشر کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په خبرو کې یو مهمه موضوع هم و. واشنگټن پوسټ لیکي په دې تیرو ورځو کې د امریکایي عسکرو کامیاب عملیاتو کې د پاکستانی طالبانو یو مشر لطیف محسود ونیول شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه خبر تصدیق کړي او ویلي دی لطیف محسود یې د اکتوبر په 15 نیټه د افغانستان په لوګر ولایت کې نیولې دي. په دغه عملیاتو افغان امنیتی او استخباراتي چارواکو خپل ناخوښي ښودلې او وایي لطیف محسود له وړاندې نه د دوی په قبضه کې وو او امریکایي عسکرو په زور د دوی نه بوتللې، او دا هم یو وجه وه جانکاري بل تراغه چې په دغه مسله د ولسمشر کرزی ګلی ختم کړي او رضای کړي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، د بحران نړیواله ډله یا کرایسیس ګروپ وایي تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د امنیت د لیږدولو بهیر په بشپړېدو او واک ته د محافظه کارانو پر رسیدو سره کېدای شي چې ښځو کوم پرمختګ کړی دی هغه بیرته سرچپه شي او کېدای شي ښځې د نورو ستونزو سره مخ شي. رضوان براد په دې هکله نور تفصیل لري.
د بحران نړیوالې ډلې په خپل یو تازه رپورت کې چې عنوان یې د ښځې او د افغانستان جګړه د افغان ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ډلې ویلي د افغانستان په اوسني وضعیت کې چې د قانون له مخې ښځې او سړي یو شان حقوق لري، ښځې له پراخ تبعیض سره مخ دي، په حکومت او پولیسو کې منځوي شوي او د قدرت په پوسټونو کې بیا ورته مستقیم ګواښونه کېږي. د بحران د نړیوالې ډلې رپورت وایي راتلونکي کال کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي خای پر ښځو په ځانګړي ډول د ملي شورا پر خزینه غړو اوسنۍ حمله څو برابره زیاتې شي. په دې رپورت کې وړاندې راغلي چې د افغانستان راتلونکي انتخابات او د امنیتي مسؤلیتونو انتقال باید دا زمینه برابره کړي چې ښځې پیاوړې شي او خپل حقونه خوندي کړي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي هم د افغان ښځو د اوسني وضعیت په اړه د بحران د نړیوالې ډلې له رپورت سره هم نظر ده او وایي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه په ډیرو برخو کې نمایشي بڼه لري.
په ډیرو برخو کې د ښځو په اړه مشکلات ډېر شوي دي. هغه ښځې چې په پارلمان کې یا په سیاسي برخه کې فعال دي، هغوی ته د کار کولو اساس او زمينه ورځ په ورځ یعنی ورځ یو ورځ تر بل ورځ پورې د څنګهږي او مشکلات ډېریږي. هر څه چې په اجتماع کې د کورنۍ کې د هغوی هم د مختلفو خشونتو او تاوتریخوالي سره
دا بحران نړیواله ډله ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له ښځو څخه د ملاتړ او ساتنې قوانین عملي کړي او هغه ګواښونه له منځه یوسي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ښځینه کاندیدانو او رایه ورکوونکو ته متوجه دي. دغه راز دا ډله پر افغان حکومت غږ کوي چې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې باید د ښځو حقونه خوندي وساتي او دا موضوع دی د سولې په هر ډول خبرو کې د مخکې له مخکې شرط په توګه مطرح کړي.
اوریدونکو تاسو د رضوان مراد رپورټ اوریدئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. تاسو له غزه هم اوریدل شي. که ټوټر لرئ نو د ټوټر د لارې مشال ریډیو پیدا کړئ، فالو یې کړئ او غلطه هم تاسو زموږ خبرونه او خبرونه له غزه ترلاسه کوئ شئ. همداراز فیسبوک یو بل لار ده چې تاسو موږ سره په اړیکې نیول شئ، موږ زموږ خبرونه هم د لارې اوریدل شئ، ته مشال ریډیو پیدا کولای شئ. نور که چیرته زموږ د خبرونو په اړه باندې کوم نظر لرئ نو تاسو موږ سره په ژوندو خبرونو کې هم راتلی شئ، موږ ته خپل خبره کوي شئ او تر څنګ موږ ته زموږ په پیغام ثبتون کې شمیره باندې تاسو پیغام هم پریښودلی شئ. یو رپورٹ اوس درورو د خیبر قبایلی سیمې خلکو چې دغلته په ایجنسی کې په مرکزی اسپیتال کې هیڅ گاینکالوجیست یا خزینه ډاکټر نشته دی او ډېری خزی ډېری امیدوار خزی چې دغلته ورزی هغوی د ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. خلک له حکومت غوښتنه کوي چې دغلته دی خزینه ډاکټر ورولېږي. زموږ خبریال فرهاد شینوار به دا رپورٹ جوړ کړي.
د خیبر ایجنسی خلق وای چې د دوی په مرکزی روختون یا ایجنسی هډکوارټر هسپتال کې د تیرې سمو دی رئیس گاینیکولوجیست یا خزینه ډاکټر نشتا او لیبروم کې د اولاد پیدا کېدو په وخت یوازې نرس کار کوي. د خیبر ایجنسی په مرکزی روختون کې د گاینیکولوجیست یا خزینه ډاکټر د نشټوالي د ستونزې په حق له یو ځای مشر عبدالرازق مشال ریډیو ته وای
چې بدا دومره لوی پتال لے او پدی باندی ډیر لوی آبادی دا او هغه چې نه دلت چې څومره ډیلیوري کې سراشي یا څ سنسټیو کې سراشي نو دوی مجبورې چې تل په خور ته ریفر کا او چې کله ډیلیوري کې سی سیریس کې سی بیا په امبولانس کې اکثر ماشوم ته هم خطر شي د ژوند او د مور ته هم خطر شي او اکثر ډیر کې سونه لیار کې داسې وشي او هر وخت د ټول لیبروم چې دای صرف هغه ته حواله کړای دی چې کومه دایي او نرسي دا غو په ذمہ دی.
او د خیبر سیمه حاجی امان وای چې باید د هسپتال ته یو تکړه خزینه ډاکټر راولی گل شي چې د میرمنو علاج پکې په وخت تر سره کیږي.
مونږ دا غواړو چې غټه ډاکټر ای په ټیم باندې علاج وشي، سرکاري ټیم باندې سرکاري کار وشي، چې پرایویټ کار وشي پرایویټ وشي، نم پرایویټ شته نم سرکاري شته.
د خیبر ایجنسی په مرکزی روختون کې د گاینیکولوجیست یا خزینه ډاکټر د نشټوالي د غستون زمو چې کله په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمې د صحت محکمې ډیپټي ډایرکټر ایډمن ډاکټر نذیر وزیر ته وړاندې کړه نو دوی وویل چې ډیره موده دلته کومې ډاکټرې تګ نه خوښول، خو اوس مور ته یوه گاینیکولوجیست ورکړې ده او ډیر زر به دلته خپل چارج سنبال کړي.
دا دومره وخت کې څوک نه راتلل کنه، اوس گاینیکالوجیست یعنی پټون یې کړی دی کنه، دا مو در کړی ده د هسپتال لپاره آرډر یې شوی دی، آرډر مو ورکړی دی، بنگلا منگلا ورته خالی کړی ده، هر ابله ته نوټس ورکړی دی کنه چې بنگلا نه یې غریبه خو داسې نه شو تللی بنگلہ
خالی کا روانہ. دا خیبر جنسی خلق وای چې دا د سیمې یو مرکزی روختون دی او باید په دې کې د ډاکټرانو کمی پوره کړی شي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې چې صوبه کې به د ګوزن یا پولیو په ضد کمپاین جاری ساتي او په دې لړ کې چې امنیتی مشکلات که څه هم شته دی خو دوی به کوشش کوي چې دغه امنیتی ستونزې حل کړي. زموږ همکار خالد خان د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار شیراز پراچا سره خبرې کړې او په سر کې ته پوښتنه کړې چې صوبایي حکومت د پولیو په ضد مهم چلولو لپاره څه تګلاره یا پلان لري.
صوبائی حکومت پدی لڑکی ډیر سنجیدہ دا تیر روزو کی وزیر اعلی پرویز خٹک صاحب دیو ہائی لیول میٹنگ صدارت کړو چې پاغه کی ورلد ہیلتھ ارگنائزیشن والا خلقمو زمونږ د ہیلتھ ڈپارٹمنٹ خلقمو زمونږ ہوم سیکرٹری صاحب مو او التا یو جامع مکمل لاہ عمل چې کم دے دی د لپاره ټاکلې دی او اغه کی دادی چې دا زمونږ د صوبی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ او زمونږ د صوبی داخله ڈپارٹمنٹ چې پولیس او لا انفورسمنٹ ایجنسیز دی اعلان دي دا به بالکل یو بل سره تعاون کوي او یو ځای به کار کوي کوارډینیشن به د ترمنځ دی نه علاوه وزیر اعلی صاحب تیر هفته کې 4 کروڑ روپۍ منظوري کړې دي چې دا پیسې به لګي سکیورټی باندې پولیو دا عمله چې کوم دا چې کور په کور ځي او ګرځي نو دوی سره چې کوم رضاکاران به وي سکیورٹی لپاره هغه باندې به دا پیسې لګي نو دا پولیو د پاره دا کمپین به جاری وي
تیراس پرانچا صاحب د پولیو ستاب دا ګیله کور چې دي تا هانې دي یا تنخواه یا دغه نه ملایوي
نو دې د پاره هم جی چیف منسٹر صاحب ډایریکشنز ور کړی دي او د دې ته به دا به نورم فسیلیټیټ کیږي دې ته به نور انسنټیوز ور کړی کیږي چې دې ډیر لوی کار کوي دا ډیر بهادر خلک دي او دا ډیر لوی خدمت کوي نو هغه دا وینا کړی چې دې فولی فسیلیټیټ نو هغه کې اوس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ او هغه سره چې کوم زمونږ وزارت خزانه ده او نور کنسرن ڈپارٹمنٹ دي هغه یو ته یو لار جوړي خدا کار به ډیر زر کیږي هغه اوس زدي وخت کې تفصیل نشم ملل
پرانچا صاحب دا راته وایي چې دا تیر ورځو کې بریچو په پولیس پټیم باندې د پولیو ملګرتیا کولا هغه کې څه پیشرفت شوی دی سې انویسټیګیشن سې دی سو پکې نیولې دي یا دا چا کړو
دې کې دا خو یو خبره ده چې دې کې دا یو ثقافتي ایشو هم دے او زنی زمونگا دا سے علاقہ کیو سیگو دا سے زمونگا سوسائٹی دا سے دا چیغا کی دیر خبری پا افواگانو پا نتیجہ کی دا یو بل وینا باندے دا خبری دا غقی کی پیلاوی گی نو خلقو پا ذہن کی جی کم دے غلط فہمیانی دی دا پولیو پا حوالا نو ضروری نا دا جیسا آرگنائزڈ خلقو ہوں دیکی دا غی دیکی یو ریزسٹنس اشتا پا سوسائٹی کی خصوصا پا رورل ایریاز کی نو اغی کی یو خدا دا چی پولیس او لا انفورسنگ ایجنسی نور کم دی اغی مو لگیا دی اور خلق بکی نیولی شیوی ہم دی صرف پا دی واقعی کنا پا نور حوالو سر ام نو اغا تحقیقات کی گی چی دی که بسوک بھی خو زمانگا فوکس لا انفورسنگ سر انفورسمنٹ سر سر پا دی باندی ہم دی چی منگا اویرنس سائیڈ تا دغر خو چی زمانگا علماء کرام صاحب دکلو مشران صاحب صاحبان جرگو کی جرو کی دا خبر دی اکڑی شی چی دا دی پولیو مهم فائدہ چی کم دا دا اولس تا دا عوام تا دا دا زمانگا راتون کی نسلون دا پارا دا خشه دے منزمون ماشومان دا پارا خشه دے چی غید محفوظ بھی
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې ډېرې داسې سیمې دي چې د لرغونو آثارو او تهذیبونو په بنیاد تاریخي اهمیت لري. کارپوهان وایي په دې کې د ګندهارا تهذیب د فن نمونې د ذکر وړ دي چې د ملک سیاحت ته په وده ورکولو کې رول لوبولی شي. دا چې د ګندهارا د فن نمونو کې څه شامل دي، د کومو علاقو سره تعلق لري او حکومت د تهذیب پخوانیو آثارو په خوندي کولو کې څه ګامونه هم پورته کوي او کنه، پدیڑا د ملیحا مرزا دا رپورٹر.
خیبر پختونخوا په پخوانو وختونو کې د ګندهارا تهذیب یو مرکز پاتې شو دی. د کارپوهانو په خبره د صوبې په بیلابیلو سیمو لکه مردان، پېښور، سواد، بونیر او دیر کې چرته چې د بودمت مذهب مرکزونو د ګندهارا تهذیب لرغونی آثار او نمونې ملاویږي. د ګندهارا تهذیب چې په دویمه پېړۍ قبل مسیح کې وده وموندله، د خپل تاریخي حیثیت له وجې یو ځانګړی مقام او اهمیت لري. دا چې د ګندهارا تهذیب کې د فن کومې نمونې شاملې دي، د ټکسلا میوزیم منتظم ناصر خان وایي.
ګندهارا د خیبر پختونخوا د جنوبی کم حصے چې دی پېښور، وادی دا، مردان، سوات، لاجوړ او ورسرا دا افغانستان سے لگے سا او ټکسلا دا علاقہ چې ونه دا د زور نوم دی ګندهارا. دا کم دی کې په دې علاقہ کې چې دا آرت کم لکه د غشای ونه انداغې پوجا دی ته ګندهارا آرت وای. دا یو مذهبي آرت او دا دی مین مقصد چې ونه غد بودیزم ترقی یا ترویج تعلیم کول او یونانی اثر چې نو په دې باندې ډېر زیات دی. ګندهارا آرت چې نو دا په هغه زمانه کې زمون سره د مغرب او د مشرق دا یو مشر زمون سره دی دی آټ رینو مین فګر چې ناغه بوددا دی دغه پکې لوخي لګیو په کیمرا دی خو نه میجارټی چې مونږ بوتان سوای
ناصر خان وایي چې د ګندارا د فن نمونه او د آثار قدیمه سایتونه په سیاحت کې ډېر اهم رول لري خو ورته سما پاملرنه نه کیږي
زه تاسو ته د تسلی درکوم په دنیا کې د ټولو نه ریچ کلچر چې په دنیا کې د ټولو نه زو دا داوه کوم چې د پاکستان دی مونږ سره تاسو ګورئ د منجودارو نه والے د ګندارا پورې زمون سره اسلامي پیریډ پورې زمون سره د مهرګر زمون سره په دې ملک کې هر قسم تهذیبي ورثه شته خو د بده مرغه سکیورټي حالات څنګه دي او د مونږ لاغي بالکل لکه په صحیح مانو کې هغه کم پراپر ایڈورٹائزمنٹ چې پکار دی یا د حکومت توجه ورته پکار ده هغه دې ته نه ده میلاو دا علاقه دا د بودیانو لپاره د بودمت لپاره دا ډیره مقدسه مثلا که مونږ په دغه پوینټ آف ویو باندې پبلیسټي وکړو نو زما یقین دی چې دلته به سالانه په لکونو خلک چې د زیارت په تور باندې دلته راځي
د خیبر پښتونخوا د آرکیالوجي ډپارټمنټ مشر ډاکټر محمد نسیم په صوبه کې د ګندارا تهذیب د فن نمونې د محفوظه کولو په حواله خپل پلان بیانوي
properly excavation scientific ke sara aur ya object scavenge aur museum ki ke hoti shi tanta ravi proper preservation shi to ami sarkar government grant aur kare de aur museum de jo shu de ma khalat da dolat yo yonas museum de custom party was man kudai kade ho di azizeri watoi sawabe area ke da ravi objects de agam te khawar a jay bartra udi de han khwas e bal side de baja aur no altam mang kudai kade ho de ade pa de mardan pa lag ke mang kudai ni kade gandar پیسی هغه په مردان میوزیم کې پراته دي تک سلاکین کودای بدلپور سایر ته الته کودای کیږي اوس په موږ یو لایسنس ایشو کو قائد اعظم یونیورسيټي ته هغه به کوي د بل میاش کې سوات کې موږ اوس ګوندتن وو یو سایر ته الته کودای کړی دا بیا موږ پبلیکیشن فارم چې دا موږ پبلش کو نو دا هم د یو قسم پریزرویشن دی
کارپوهان وای دا ضروری ده چې د حکومت سره سره ځای اوسیدونکو هم د ګندارا تهذیب د خوندي کولو په هڅو کې شامل شي خو د دې لپاره ول دوی ته په هاوی ورکول پکار دي
امریکا
د ملیحا مرزاده رپورٹ مور د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه لکه چې موږ تاسو ویل د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ امریکای اورز پانه واشنگتن پوسټ په مقاله کې په پاکستان کې په مشمانو د جنسي تیری په اړه بحث کړی د مقاله په یو برخه کې راغلی چې که په دې ملک کې خبری رسنۍ نسبتا نوې آزاد شوه نو هیڅوک به په دې پیښو نه خبرېدل بوروال کاکړی غټ ټکی دی ته وایي
امریکای ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د مقالې په پیل کې لیکلی دی چې د پنجاب په ګوجرانواله کې څو ورځې وړاندې دوی کموم رنجونه له کوره د سکول پر خوا د تګ پر وخت ووژل سوې ورځپاڼې لیکي دا نجونه چې یوه یې 14 کلنه او بله 14 کلنه وه له کوره تر وتلو څو ساعته وروسته په داسې حال کې مړې وموندل سوې چې جنسي تیری ورباندې سوی و د وژل سوو نجونو د کورنۍ یوه غړي ورځپاڼې ته ویلي چې موږ بس همدومره معلومات لرو چې هغوی له کوره وتلې وې چې سکول ته ولاړې سي او بیا وژل سوې وې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي کچيري دا تر یو لسیزه په خوا وخت وای نو پر دې دوون جنو د جنسي تیری او د هغوی د وژل کېدو خبر به تر دغه سیمه بهر نه وای وتلې د ورځپاڼې په لیکنه دا د پخوا په نسبت د آزادو خبری رسنیو او د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو برکت دی چې د داسې ماشومانو کورنۍ دې ته هڅوي چې مقدمه درج کړي په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تیری یو شمیر مقدمه نه یوازې تر څیړنو لاندې دي بلکې هلته یې کورنۍ عام خلک او د پوهاوي خپرولو ډلې احتجاج ته هڅولی دي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د بشري حقونو لپاره د کارکونکي نرجس زیدی له خلیل کلی دي چې خلکو اوس پر ماشومانو کې دونکو تیری احساس کړی دي او د هغوی مقدمه درجوي د ګوجرانواله تر دې تازه پیښه څو ورځې وړاندې په لاهور کې هم پر یو 15 کلنه ماشوم نجلۍ جنسي تیری سوی و او بیا تر یو روغتون بهر غورځول سوی و د سپتمبر پر 6 نیټه هم د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې پر ماشومانو د جنسي تیری دوه خبرونه خبر کړي وو په یو پیښه کې د پنجاب په فیصل آباد کې د سکول یو مشر استاد په دې تورن سوی و چې پر یو 4 کلن شاګرد یې جنسي تیری کړی و او په بل پیښه کې بیا څلور کسانو پر بل څلور کلن هلک جنسي تیری کړیو ورسپانې لیکي په پاکستان کې د داسې هرې پیښې له رامنځته کېدو وروسته د اغیزمن سوو ماشومانو کورنۍ د پولیسو پر تاڼو یرغلونه کوي او غوښتنه کوي چې د دوی پر ماشومانو جنسي تیری کوونکو ته دي د ولس په وړاندې سزاګانې ورکړل سي
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
اردن کو وس کورم ایجنسی ته زو کڅ هم په کورم کې په زینو زینو کې نن اختر المنزل کېږي خو په زینو ډیرو زینو کې بیا سبا د غلطه لوی اختر دی د کورم ایجنسی په سده سیمه کې په لوی اختر کې د قربانی لپاره څاروي منډی نو ته خلک راوباسي چې د غلطه دیوی منډی حال زمونږ همکار طارق اورگزای درته درکې په دې کې به تاسو د مختلفو خلکو آوازونه او خبرې واورئ چې څوک څاروي خرڅوي او څوک یې څنګه اخلي
نوم دې څه دی او څه د پاره دلته راغلی
زما نوم امجد خان دی زه دلته د بیزو ګډو خصلو د قربانۍ د پاره راغلی یم خو دلته ډېره زیاته مهنګۍ ده د هغې وجې نه زمونږ مطلب نه شو اخیستی د مونږ کور کې پنځه شپږ قربانۍ کېږي که نه هغې دپاره سر
ووایه چې څه اخلي
هو بهتره دا ګڼو چې یاره مطلب رې واخلو هغې وړې زیاتې وي هغې دپاره ثواب زیات وي که نه
ګډ چې تا اخیستلو هغې تاسو ته نرخ څه وخیلو
پرون یو دلته یو ګډ راغلی او د هغې قیمت 65,000 روپۍ ما ورته 35,000 روپۍ ورکولی هغې ماته نه رکولو او نه هغه په 41,000 باندې لاړو هغه خرڅ شو ختم شو نو داسې اوس لکه تیر کال کوم و هغه په 20,000 کې دونه نه هغه په 25,000 کېږي 27,000 کېږي دا شمینګي دی ډېره زیات
دا ته وایي چې نوم دې سره
زما واجد نوم دی سالور غویان دي ما سره
ها ها دا ته وایي چې سحر چې دا مال ملې ته راوړي دغه سوداګران چې کوم دي هغه د سکار کوي چې دغه مال غټ ښکاري د گاګ د پاره نو هغه د پاره تاسو څه کوي
نو باز چې کوم دغه وزې مزید بکری دا پسند دی د پاره غو د مخام نو سسې بین ور کوي او مونږ ولا وانډه جوړو او بوز موږ ور
کوي
هغه بیا چې کله ور کی د شپې نو سهار بیا غام لګ ډړغون ښکاری دا چې کمانډه مال ولاړی نو بیا څوک نه الیا غم
نو دا څومره وخت پرې غټ ښکاری دا د وخت
مند نه دا بس شپې ور کی تقریبا کیلو او نیمه کیلو ور کی نو سبا د منډي په کراس کوي شي د 4-5 غنټه پورې اخر سیټ وی کنه مضبوط ولاړی
د سوبین تاسو ورکه نو هغه هغه ته نقصان پر رسی کنه
نه هیڅ نقصان به نه رسی هغه سره نورم خکیږي غوخه وسنی شي خو ټیم کې لګ دغه غوسکې شي کوم ګډ ویدار او پړسی لګ دغه قاری بس دی واجبانه غلط ورکه وچه غلا ولا د شپې ورکه
او دونکو دلته یو بل سوداګر ولاړ دی کیمیا ګول دی نوم دی او د سر به مونږ خبرې کوو چې په دې میله کې د وزه چې کوم دلته ولاړ وانه دی 30,000 روپیا قیمت خاينو 30,000 چې کوم دی دا خو د 30,000 نه ښکاری تاسو
په دې باندې هم نورې څه نه شلو دی له شو مال ته وګوره په کوم حالات باندې روان دی په هغه باندې دا مالم روان دی ګراني دی هر څه ګران دی مالم ګران دی سبزي ګران دی اوړم ګران دی هر څه ګران دی ګراني دی واچې نه پوښ ودا مهنګي راغلی دی خو بل دا مال چې رسی پوښ ودا هغه باندې ډېر خرڅه رسی پوښ وي ټوله غلی ده پټه چې دی پټوله پټو باندې پیسې اخلي پوښ په دې واچې باندې دا نه خرڅه دی
داسې سوداګران دي چې هغه د خپل نرخونه لګولې د خپل د زړه نرخونه لګولې دي
نو خپل ریټ شاله لګولې دی پوښ نرخی دے بلند ہے باندھی سی لکا کم اس مال شٹی راشی لکا نن کم شہ 40,000 ملے گیا سوا 45 سے ریزنا بڑے تے مہنگے ریزی ارزنی نشتا
اردن کو تاسے تاریخ رگزی رپورٹ وار دے کرمچ خا دا اختر دا پارا دا قربانی دا مال یا دا چاروی پا اڑا باندھیو پا ننگرار کی نن اختر دے او دا غلطا جینکی اختر چنگل مانزی دا باز محمد عبید پا رپورٹ کے ورو
که په اخترونو کې ځوانان پارکونو او میله ځایونو ته په چکر ورځي نو نجونې هم په کورونو نه پاتې کیږي د ځانونو لپاره د سینګار بیلابیل توکي برابروي او د خپلوانو کورونو ته د مبارکیو لپاره ورځي په ننګرهار کې د هلکانو په څیر نجونې هم اخترونو ته خوشحالیږي دا چې نجونې څرنګه اخترونه نمانځي یوې نجلۍ مشال راډیو ته وویل
زما نوم فریحه ده او د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ اوسیدونکی یم او دا چې اختر دی او په اختر کې نجونې هغوی خپل لباسونه تیاری دي لباسونه په همرنګ باندې ځانونو ته بنګړي ګان هم تیاری او د اختر په شپه باندې ټول انجینر سره یو ځای کیږي او هغوی ځانونو ته نکریزه پورې کې کله چې د اختر ډومبۍ ورځ شي او سهار شي نو ټول انجینر زی اول خپل لاسونه انځي بیا خپل کالي ګان اغوندي او کوم سامان چې د اختر د پاره ځان ته اخیستی اوسي کالي اوسي بنګړي اوسي رانجه اوسي د خپل هغه کوي
د سهار نوابي په نوم یو انجلۍ وایي چې د اختر لپاره یې د دوه جوړه جامو سره همرنګ بنګړي هم اخیستي دي
دوه سیټه بنګړي اخیستې پایزار مې اخیستې نکریزې مې لګولې همدارنګه د رانجو سره ډېره علاقه لرم رانجو مې لګولې دي او دا د اختر ورځې دي نو تصمیم نیسم چې چیرته لاړ شو چیرته نه
او یو بل انجلی وایي چې په جلال آباد ښار کې د کلو په نسبت د اخترونو منزل کم رنگی شوی دی.
زما نوم حمیده محمدی او د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی. اختر خو د خوشحالۍ ورځې دي، نو تبه څوک ته تیارې نیسي. زموږ خو لږه صفائی هم په غاړه اوسي، نور کالی بنګړي نکریزي همدا دود دی په اختر کې، او خو موږ نه لږ څه دا دود تت پاتې دی په دې ننګرهار ښار کې. البته په کلو کې بیا هم یو څه نا څه هغه دود شتون لري، مصروفیتونه هم لږ زیات شوي، نو په دې خاطر دا نکریزي بنګړي او رانجه دې ته لږ توجه کمله.
مرسل نوری چې د جلال آباد ښار اوسیدونکی ده وایي چې د اختر په لومړۍ ورځ د قربانۍ لغوه خو ډول ډول خوراکونه تیاروي.
د اختر په لومړۍ ورځ موږ په خپل چې قرباني کوو، بیا دغه څخه وروسته چې موږ کرم میلمانه راځي هغه ته هغه د غوښې څخه مختلف قسمونه پخو، تر څنګ نور هغه غذاګانې چې موږ په خپل فرمایش کوو یا هغه موږ ته کوم فرمایش کوي هغه پخو، څنګه میوه ورته چمتو کوو. لومړۍ ورځ موږ کره خلک راځي، او د اختر دویمه او دریمه ورځ موږ د خپل خپلوانو کره ځو د اختر مبارکي ورته ورکوو.
سره له دې چې په جلال آباد ښار کې د ښځو چارو د ریاست لخوا د میرمنو لپاره ځانګړی پارک هم په یو مسؤون ځای کې جوړ شوی چې په اخترونو او ملي ورځو کې ورته ورشي، خو لا هم د کلتوري محدودیتونو له وجې میرمنې او نجونې نشي کولی چې په آزاده توګه پارکونو ته ولاړې شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیز خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور درو ته موږ جوړ بیرته دې دل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم. ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې